آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنیمه بجې دي چې په افغانستان کې د ماخام اوه بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري
د افغانستان او بهرنیو قواو دوه سرخیل ټکي غورځېدلې دي د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان د یک شنبه پورې د جلسې په شمول په نورو تورونو محکوم شو او د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ رئیس وایي په سوریه کې د روسي نظامي عمل په دې لوبه کې یو داسې بدلون ښیي چې ځینې فکتورونه غلط دي
نن د دوشنبه ورځ ده د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 12مه ده په امریکا کې نن د کولمبس ورځ نمانځل کیږي او په موساقلا کې زرګونه ماشومان د پولیو د واکسینو نه محروم دي دا او نور مطالب لږ وروسته اوري اوس زه زیبا خادم او متی العابد د دې ساعت خبرونه وایو
یوا د افغانستان د قوا نظامی سرخیل تکه وا چې نن غرمه د بامیان په ولایت کې وګرځیده چارواکي وایي چې د سپرلې په جمله کې دوه تنه وژل شوې دي د عملی په ګډون په دغه ترانسپورتي الوتکه کې وو تنه سپارو چې تر غرمه مخکې د بامیان د فولادي سیمه کې وګرځیدل د بامیان د والی ویان عبدالرحمن احمدی امریکا غږ ته وویل چې الوتکه د بامیانو د هوایي ډګر څخه کابل ته روانه وه چې الوتنه لږ شیبه وروسته وګرځیده بل الوتکه د بهرنیو نظامی ځواکونو نظامی سرخی الوتکه وه چې په کابل کې غورځېدلې ده په دې الوتکه کې د ناټو 15 غړي وژل شوي دي د برتانوي مطبوعاتو د برتانیا د دفاع وزارت له قوله ویلي چې په دغه پیښه کې دوه برتانویان مړه شوي تر اوسه دغه دواړو ټکو د غورځېدو دقیق علتونه نه دي معلوم شوي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې ناپیژندل شوی وسلوالو نن سهار د قندهار په ښار کې د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما یو افغان کارکونکي په برید کې وژل ده د قندهار د امیر روغتیا رئیس د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې میرمن تورپیکی الفت نن سهار میرویس روغتون ته ورولل شوه خو سرنګه چې سخت زخمی شوی و نو روغتون ته په لار کې مړه شوی و د یونما دفتر د تورپیکی الفت وژنه تایید کړې ده یونما د تورپیکی الفت وژنه غندلی او ویلي دي چې د پیښې پلټنه کوي یونما همدا شان د تورپیکی الفت د کورنۍ او د هغې د همکارانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده د قندهار پولیسو ویلي دي چې ناپیژندل شوو وسلوالو موټر سایکل سپرو نن سهار د قندهار د ښار په سلورمه ناحیه کې د یونما د ادارې په افغاني کارکونکو چې دفتر ته روانه و برید وکړ په میرمن تورپیکی د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی
او د کندهار په شمالي ولسوالۍ غورک کې یو ځل بیا د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده چارواکي وایي چې تیرو سلور ورځو راهیسې جګړه روانه ده خو دغه ولسوالۍ مرکز او شاوخوا پوسې لا هم د حکومتي قواوو په خپل کنټرول کې اخیستې ساتلې یوې امنیتي منبع امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه په دې جنګ کې 25 افغان پولیس عسکر وژل شوي دي د 215 اتل قول اردو قومندان په غورک کې د جګړې د شدت خبرونه تایید کړي دي خو وایي چې د تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی معلوم د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق تیر ماښام د ځانګړو قوو په مرستې د هوا له لارې د غورک ولسوالۍ ته ورسېده امنیتی مقامات وایي چې اوس هلته سخته جګړه روانه ده او شاوخوا څلوېښت طالبان په بمبارۍ کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو مطبوعاتو ته په ټلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د غورک د ولسوالۍ څلور امنیتي پوستې نیولې د غورک ولسوالۍ د کندهار په لیدیځ کې له هلمند او روزګان دولتونو سره نږدې پرته ده
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د ایران د تلویزیون د راپورټ له قراره د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان د یخشن به پورز د جاسوسي په شمول په نورو تورونو باندې محکوم شو. راپور د قضایي قوې نتا غلام حسین محسنی ایجیل قوله د خبره کړې ده، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. یوازې امدوم ری ویلی دی چې رضایان او د هغه مدافع وکیل کول شي چې په شلو ورځو کې بلې محکمې ته عرض وکړي. د رضایان مدافع وکیل نه دغه فیصله تایید کړې او نه په دې راپور تبصره کړې ده. رضایان د 2014 کال د جولای په میاشت کې ونیول شو. د نیول کېدو نه مخکې 2012 کال رئیس په ایران کې د واشنگټن پوسټ خبریالو د ایران مقاماتو د رضایان خزه او دوه کسان نور ژورنالیستان هم ونیول، خو هغوی وروسته خوشی کړل، مګر رضایان په بند کې پاتې شو. د واشنگټن پوسټ مسؤول مدیر ډاګلاس په دې حقله داسې ویلي دي:
Well, we've now heard from the Iranian government today's announcement that a verdict has been issued.
مونږ اوس د ایران د حکومت نه چې درځایان د قضیه په اړه کې فیصله انکړه ده خبر شو. خو دا نهایي فیصله نه ده او دا قضیه بل محکمې ته وړل کیږي. مونږ فقط همدومره پویګو او بد مرغه دا فیصله هم د هغه معما او د هغه لوبي ادامه خي چې ایران د دې قضیه په حق تر اوسه عملي کړي. یو ځینې شی چې تر اوسه پولیس سرګند او واضح دی هغه دا دی چې درځایان بے ګناه دي، اصلا نور هر څه مبهم دي.
ډاګلس ویلی دی دې قضیه په حق له د امریکا د حکومت بل اقدام ته چې د عوامو پام ورته واړول شي منتظر دی. د اروپایي اتحادیه د خارجي پالیسي رئیس فدریکا مغیرین نن د دوشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې د روسي نظامی عمل په دغه لوبه کې یو داسې بدلون خي چې ځینې فکټرونه یې غلط دي. مغیرین په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیه د خارجه وزیرانو د غونډې نه مخکې خبریالانو ته وویل چې د اسلامي دولت د وسلوالو او د نورو هغو تروریستي ډلو په ضد سرګند عمل دی چې ملګرو ملتونو تروریستان بللی دي. غرب په روسیې باندې انتقاد کړی دی چې په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد په مخالفینو باندې بمباری کوي نه په اسلامي دولت. مغیرین ویل زما په فکر اروپایي اتحادیه، روسیا او امریکا په سوریه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو په اساس د دې مؤسسې په چوکاټ کې د ګډ هدف لپاره کار کوي، خو باید د دوی اقدامات تنظیم شي. که داسې ونشي نو ډیر خطرونه شته، په تیره بیا نظامي خطرونه شته دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د روسیې مطبوعاتو سره په مرکه کې داسې ویلي دي:
после нападения на Дагестан.
هغه وخت چې په داغستان کې د حمله نه وروسته ما د بلمنلی تورستي ګروپونو په ضد عملی اقداماتو فیصله وکړه، نو ډیرو خلکو راته ویل چې دا صحیح نه ده او عملیات باید ونشي او هیڅ باید هم ونشي. نو متعقد شو چې کسړی وویلېږي نو ډیره خراب فیصله به وکړي. یو څوک باید د مخنیوي لپاره ګام واخلي. خطر شته خو پرته له عملي اقداماتو به هم په سوریه کې دغه خطر موجود وي.
روسیه د یکشنبه په ورځ په سوریه کې په یاغیانو باندې د ادلیب د ایالت په بارو سیمو کې چې د یاغیانو په لاس کې دي زیاتره هوایی بمباری کړی دي. جمهور رئیس پوتین ویل په سوریه کې د نظامی اقدام هدف دی یو قانوني حکومت ټینګول دي او سیاسي روغې جوړې ته د رسیدو لپاره د شرایطو برابرول دي. پرون جمهور رئیس باراک اوباما د سی بی سی تلویزیون ته ویلي دي چې په سوریه کې د روسیې د مداخله مقصد د اسد د حکومت ژغورل دي.
تاسو د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې په انقره کې د شنبې د ورځې د غبرګو ځلمرګو چاودنو په حقله پلټنې روانې دي او د دوی زیات شک د اسلامي دولت په ډله راځي چې دغه حمله یې کړې دي. په دغه چاودنو کې 90 کسان وژل شوي. خغلی اوغلو ویلي چې مامورینو د یو ځانمرګي په اړه شواهد ترلاسه کړي او معلومه شوې ده چې د دوی اړیکه د یو خاصې ډلې سره ده. صدر اعظم اوغلو د ولس نه وغوښتل چې د راګرو خلاف دې یو موټی شي. په خپل ترکیه کې هم سیاسي ډلې په یو بل تور لګي چې په دې چاودنو کې لاس لري. همدا هم وایي چې هدف یې د ترکیې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو اخلالول دي چې د نومبر په میاشت کې کېدونکي دي.
د یکشنبه په ورځ په اسرائیلو کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد او ناکراریو دویمه هفته ده، بیا مرګونه شوي او وینې توی شوي دي. په غزې باندې د اسرائیلو په هوایي بمباریو کې چې د فلسطینیانو له لوري د راکټ د ویشتلو په بدل کې وکړي، یوه امیدواره ښځه او د هغې وړه لور وژل شوې ده. د روغتیا د چارو مامورینو ویلي دي چې دوی په یوې ودانۍ کې وي چې ودانۍ پې وغورځېده او مړې شوې. ډېر نور کسان زخمي شوي دي. یوګاندا وایي د جنوبي سوډان نه خپل عسکر وباسي. د یوګاندا عسکرو په جنوبی سودان کې په کورنۍ جګړه کې د جمهور رئیس سلوا کایر ملاتړ کړی دی. د یوګاندا پوځي چارواکو ویل چې د خپلو قریب 2000 عسکرو ایستل سر د نن نه شروع کوي، خو په کمپالا کې د وسلوالو قواو قومندان جنرال کتوم بابا مالا ویلي دي چې عسکر به د نومبر په اوله هفته کې د سودان نه ووځي. د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیې ته ځي چې هلته د چارواکو سره د تروریزم، د سوریې د مسلې او د مهاجرو په مسایلو باندې وغږیږي. د آلمان د دولت نطاق ویلي دي چې میرمن مرکل به د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او صدر اعظم داود اوغلو سره وویني. آلمان او د اروپایي اتحادیې نور غړي ملکونو نه غواړي چې ترکیې ورسره ترکیه سره د مهاجرو په برخه کې مرسته وکړي او د نورو ملکونو ته د مهاجرو د اوریدو د سرعت مخه ونیسي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتون کې ګوند کاندیدانو په جمله کې میلیارډر ډونلډ ترامپ اوس هم د نورو نه مخکې روان دی. او سکل د اقتصاد په برخه کې د نوبل نړیواله جایزه د پرنسټن پوهنتون پروفیسر انګس ډیټن ګټلې ده. په سویډن کې د نوبل د جایزې کمیټې په خپل خبرلیک کې ویلي دي چې د پروفیسر ډیټن سیړنو د اقتصادي ډګر د وړو اقتصادي ودو او همداشان عمومي اقتصادي ودو لپاره ډیر کار کړی دی. پروفیسر ډیټن برتانوی نژاد امریکایی دی، په سکاټلند کې زیږیدلی دی او د 1933 کال نه راپدې خوا د امریکا د نیوجرسي د پرنسټن په پوهنتون کې د اقتصاد استاد دی. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نواوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. راپورټونه لرو خو اول ګورو چې د سپورت په دنیا کې خبرې سي دي. ماته ولا بس په د خبرونو په غونډولو بوختونه وګورو چې څه راوړي.
نن نزیبا جان د سپورت خبر یاد ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د زمبابوې کې د تقریبا دوه میاشتې سفر لري. تمرین لوبې پیل کړي دي، دوه وکړي دوه ډیو کټلې درې ملوبې هم نن روانه ده چې د حالاتو مطابق افغانستان په تاوان کې روان دي. د 215 منډو چکم دا فورکر شوی دی. د عقیب تر لاسه کولو کې افغانستان 135 منډې کړي، شپږ لوبغاړي فزیدلي. په معنا دا چې مشکلات سره مخ دي، نو باقي منډې وکړي شي وو به ګټي او کوي نه کړي.
ټیم ضعیف دی که قبل مقابل ټیم
نه د سیخ کاری چې افغانستان د دولو به وکټل لکه ساده اخیسته د چې راسم ګټو
شانت غره شو
کې دې شي دغه ټکه هم صحیح راشي. نو اصلي لوبې چې کوم ملي ټیم سره د زمبابوې سره د هغه د جمعې پورز د هغه د پربا دی باید د دغه لوبونو څخه ذکري او اصلي ملي ټیم سره به صحیح په دغه سره پلان سره لوبو کی. بل خبره د کندوز کې څنګه چې موږ خبر یاستو چې حالات خراب وو، مشکلات خلکو ته خلک به کور شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ یو نیک ګام اخیستی د پنځشنبه په ورځ باندې په کابل کې د کرکټ یو شل ورځې لوبه کوي او هدف یې د کندوز د به کور شو خلکو سره مرسته کول دي. په افغانستان کې خلکو نه کابل کې خصوصا غوښتل شوی چې پنځشنبه په ورځ راشي دغه لوبه وګوري، ټیکټ واخلي، پیسې ورکړي چې دغه پیسې بیا رغونډيږي کندوز ته لیکل کیږي.
ډیر ښه.
د ملي ټیم کوم لوبغاړي چې بین د سفر نه پاتې دي، ګلبدین نایب یو ټیم کپتان دی او جاوید احمدی د بل ټیم کپتان دی چې خپل هم د کندوز دی. د دې دوه ټیمونو منځ کې بلوبه کیږي او پیسې به د کندوز د خلکو په
بیزا شو خلکو سره مرسته کوي. ډیر مننه عابد صاحب. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست وزیر ویلی دی چې په دې وروستیو میاشتو کې په ملک کې د مخالفو وسلوالو د بریدونو نه داسې معلومیږي چې په افغانستان باندې د پردیو تیریو نوې بڼه غوره کړې ده. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را لګولی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې د مخالفو وسلوالو بریدونو څخه معلومیږي چې په افغانستان باندې د پردیو تیری یو نوې بڼه اخیستې. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی نن د دوشنبې په مازیګر په کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې چې د کورنۍ چارو او سیمه ییزو ارګانونو د ادارو چارواکي هم ورسره وو، د افغانستان د روانو امنیتي حالاتو په باب خبريالان ته معلومات ورکړل.
رسیدن به ثبات افغانستان نیازمند همکاري جدي منطقوي است، نیازمند کاری جدی بین المللی هستند.
خاغلی سانک دیویل په افغانستان کې صوبا ټینګیدل سیمایزي او نړیواله همکاري ته اړتیا لري او دا ځکه چې افغانان نشي کولای چې د جګړې ټول بار په خپل وګو بوزي. هغه ویل چې په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو پر وړاندې جګړه کې ګډون د نورو هیوادونو اخلاقي او وظیفوي مسولیت هم دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کندوز په ولایت کې د خپل مخالفو وسلوالو پر وړاندې د یو لړ بریالي تبونو یادونه وکړه. ویل چې دا عملیات په تر هغه پوري پر مخ یول شي ترڅو د کندوز د خار شاوخوا ته یو امنیتي کمربند جوړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د کابل جلال آباد د لوی لارې د امنیت په بابام خبريالانو ته معلومات ورکړه. ویل شي دفاع وزارت د مخالفو وسلوالو د غلچکی او عملیاتو د مخنیوي لپاره دوه لوټکي ځانګړي کړی دي.
یو جوړه تیارې د دې لپاره مازف کړی دي چې کله بدل دي نه سیداس یو جنجال را پیخیږي. تیار آماده وي سفاره نغه وو کې اقدامو کې اوس د موږ یو تعداد نوی هلیکوپټر سي هغه ته ام ڈی 513 وای هغه هم هغه ته فعالیت را شامل شوی دي. سهیل له روسي د دې تیارو پر اتاک سره چون هم وړکې دي هم سری دي هم مانو رغه زیات ده نو وکولای سو صدا هغه دا مشکل په خاطر حل کو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دغه خبري کانفرنس کې د کندهار د خورابک ولسوالی کې د افغان پوز او نړیوالو ځواکونو د سلور وړاندو ګډو عملیاتو یادونه وکړه. ویل چې په دغه عملیاتو کې خپل مخالف وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي.
یکی از بزرگترین عملیات هایی که در یه وقت های در چند روز گذشته انجام شد
خغلیستان گزیویل تر طول سر عملیات چه پتیر وزو که تر سره شو زنگلی عملیات و چه زنگلی زواکون لخوا تر سره شو چه در افغانستان در حکمت و نالیوال زواکون و در زنگل زواکون لخوا در کندهار در خورابک پول سواله که پا گرد تر سره شو چه در کیدیشی په تیرو لس کلونو کې تر ټولو ستر او بریالي عملیات په دغه سیمه کې وي. ښاغلی ستانکزي ویل چې په دغو عملیاتو کې چې د پاکستان د سرحد په 2 کیلومتره کې د افغانستان حکومت د مخالف وسلوالو او بهرنۍ وسلوالو په وړاندې ترسره شول، په کې د هغوی روزنځایونه په نښه شول چې په ترڅ کې د مخالف وسلوالو د مطبوعاتو او څوکو اداري مرکزونه هم له منځه یوړل شو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ادعا وکړه چې په دغه عملیاتو کې د افغان حکومت 240 مخالف وسلوال وژل شوي دي. محمد معصوم سنګزي ویل چې په دغه عملیاتو کې ډېر استخباراتي اسناد هم د افغان او نړیوالو ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
یخشنبه د میزان په 19مه د نیمروز، قندهار، هلمند، اروزګان او زابل په ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپین پیل کیږي او درې ورځې یعنی د میزان تر 20مه پورې ادامه لري. خپل لونې او زامن چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي واکسین کوي چې د دایمي فلج کېدو نه وژغورل شي. د هلمند ولایت د روغتیایي چارو مسؤلینو ویلي دي چې د جګړې له کبله د موسی قلعه د ولسوالۍ زرګونو ماشومانو ته د پولیو واکسین نشي رسولی. پرون د جنوب او جنوب غربي ایالتونو په پنځو ولایتونو کې وبخې د پولیو ضد واکسین درې ورځنی حوزوي کمپین پیل شوی دی. په دې هکله عزیزالله پوپل موږ ته راپور رالېږلی دی.
د هلمند مساکلا ولسوالی په مرکز او شاوخوا سیمو کې د رواني جګړې او ځکنیو ماينونو لکبله د واکسین رضاکاران نه دی ورغلي. د هلمند کتلوی مافیا تعمیر ډاکټر عبد الاحد عظیم امریکا ژغ آشنا رادیو تویل چې په ټول هلمند کې تر 200 او 190 زیات د 15 کالو څخه کم عمر کوشنیان د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې هدف ټاکل شوی. خو د مساکلا ولسوالی په شپږو روغتیایي کلسترونو کې چې د اوسیدونکو ماشومانو شمیر یې څه کم 10 زرو ته رسیږي له یاد حوزوي کمپاین څخه پاته دي.
فقط په مساکلا کې د موقت ډول دفر تزموږ 15 کلسترونه چاته یا نفوس نشته. فلال خلک بار شوي دي یا ماینونه دي یا کمربند دي. دا اوس ماتم شوي دي که چیرې بیا ته خلک پیدا شي زموږ چمنه به وځي هغه کمپاین کې یې.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي چې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي پر ضد روانه مبارزه کې باید ډېرې خوایور شامل شي. د زیاتوی چې په دې برخه کې به یو اساسي پروګرام عملی کی ترڅو تر لور پروتوسیمو پوري د ګوزن واکسین ورسول شي. نو موري د دولت له وسلوالو مخالفینو او هر بلې وسلوالي ډلې څخه غوښتنه وکړه چې د واکسین روغتیایي پروګرام سیاسي نکړي او د ماشومانو د دې مهم روغتیایي پلان په مخ کې خند جوړ نسی.
موګم لیک مسؤلیتونه زیاتې نو دغه باندې یو اساسي پروګرام پکار دی، یو پلان پکار دی. څه باید وکړو؟ څه ټول جهات، ټول اداره، څه نظامي، څه ملکي او خلک په مجبور کې په دغه پروګرام کې باید شامل کړو.
د هلمند روغتیایي مسؤلین وایي چې د هلمند ولایت هغه لري پرتې سیمې چې لغور او فرا ولایتونو سره وصل دي هم دا ځل د پولیو په کمپاین کې تر ځانګړي پاملرنې لاندې دي. له هلمند سره ترڅنګ په نیمروز، روزګان او کندهار ولایتونو او زابل کې هم د کوشنیانو د ګوزن پر ضد د واکسین رضاکار ټیمونه کور په کور ګرځي او ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین عملي کوي. د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی امریکا ژغته ویل چې د دې ولایت شمالي ناامنه ولسوالۍ خاک افغان د چوپان، ارغنداب او میزانه او دغه راز د کلات په ختیځ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې په نوبهار او اټغر ولسوالۍ کې هم د دې روغتیایي ټیمونه بوختي چې له 15 کالو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي.
او د زابل په ټولو ولسوالۍ کې به جریان ولري او طبعاً زموږ سره د پولیو په واکسین کې هغه خلک کار کوي چې هغه ټولو ساحو ته تللی سي، مشکل نه لري، نو د کوم خاص جدي ستونزې سره تر اوسه نه یو مخامخ سوي.
په جنوبی ولایتو کې به تر راتلونکو چهارشنبه ورځې پورې 1.6 میلیونه ماشومان په روان حوزوي کمپاین کې د پالج پر ضد وقایسي. خو د نامنیو په ځانګړي ډول روان جنگ، مځکنیو ماینونو او نور عواملو له کبله تر 10% پورې ماشومان په هر کمپاین کې په دې سیمه کې له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یخشنبې د میزان په 19مه د نیمروز، قندهار، هلمند، اروزګان او زابل په ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپین پیل کیږي او درې ورځې یعنی د میزان تر 20مه پورې ادامه لري. خپل لوڼه او زامن چې عمرونه د 15 کلونو نه کم وي واکسین کوي چې د دایمي فلج کېدو نه وژغورل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤن وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې د 15 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحته وي او آینده یې روښانه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په امریکا کې د اکتوبر 2مه دوشنبه یعنی نن د کولمبس ورځ نمانځل کیږي. په دې نمانځنه کې د کریستوفر کولمبس درناوی کیږي ځکه چې امریکا یې کشف کړی ده. دغه ورځ ډیر خلک په ویاړ نمانځي، مګر ځینې کسان بیشته چې هغه د دې ورځ نمانځل ښه نه ګڼي. ایډرینا جانګ راپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زیل ولی.
د اکتوبر 12مه په تاریخي وجه ځکه مهم ورځ ده چې په دې ورځ کریستوفر کولمبس د امریکا په ځمکه قدمی خیو. داسې ویل کیږي چې په دغه ورځ هغه یو نوې دنیا وموندله. په امریکا کې ځینې میش لاتینی امریکایان دغه ورځ ځکه لمانځي چې کولمبس لاتینی نژاد و. جان ویلا چې په امریکا کې د لاتینی امریکایانو د ملي ټولنې مشر دی، دی
وایي that we are able to celebrate what we've contributed to this country to celebrate our history, our ancestors.
هغه وخت دا د رخصتۍ ورځ او یو مقدس چې مونږ په دې وجه منځو چې مونږ هم نړۍ ته سفر کړی دی. مونږ د خپل نیکونو تاریخ منځو. زما په فکر نور خلک دا ورځ ځکه منځي چې د کولمبس تراتک نه رسته د نړۍ د برخې ته د مختلفو سیمونو خلک راغلل او آباد شول. بېل کوم شکه ځینی خلک دا فکر کوي چې کولمبس یو ډیر ښه لټونکی او خو زیاتره خلک د هغه د پاتې شونی تاریخ نه خوشاله نه دي. دوی وایي چې کولمبس امریکا ته د راتګ نورسته ځایی خلک غلامان شول. په جارج میسن پوهنتون کې د تاریخ پروفیسر جو جینټن پلاوا وایي
Within 10 years of the initial landfall in 1492, so by 1502, we estimate that the Taino, the native people,
د کولمبس امریکا د مندنې نروسته د لسو کلونو په موده کې یعنی د کال 1492 نو اخله تر 1502 پورې د ټاینو قوم خلک چې د باهاماز اوسیدونکو شمیره د 1 میلیون نه یوازې 1500 تنه پاتې شو. رابرټ هولډن چې د هندي امریکایانو د ملي کانګرس مشر دی، دی وایي چې د کولمبس تاریخ سم نه دی لیکل شوی. هغه وایي
native peoples and
د امریکا د هغه وخت ځای خلکو په حق له چې بهرنیانو کم ډول لیکل کړی دي، دغه لیکل هم په دې هدف شوی دي چې بهرنیان ولولي. هم ځکه څوک په دغه تاریخ په مکمل ډول باور نشي کولای. ډاوډ سیلورمن چې د جارج واشنگټن په پانتون کې د تاریخ پروفیسر دی، دی وایي په کار دا ولس په پورا او سم تاریخ خبر وي. هغه وایي چې زما په فکر دا به سم نه وي چې د تاریخ یو اړخ ته پام وشي او بل د پام وغورځول شي. دغه ټول اړخونه سړل غواړي او بیا د هغې نه وروسته څوک ویلی شي چې تاریخ څومره غلط او څومره سم لیکل شوی دی. ځینې خلک وایي چې دا ورځ دی د کولمبس د ورځې په نوم نه منځلې کیږي، خو د ځایي اوسیدونکو د ورځې نوم دې ورته ورکړی شي. بیا ځینې اعتراض کوونکي وایي چې ځایي اوسیدونکي دي د خپل تاریخ لمانځلو لپاره د بلې کومې ورځ انتخاب وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دی غږیږو چې د افغانستان ولسی جرګې د متحده عربی اماراتو سره دوه امنیتی سندونه تصویب کړل. په افغانستان کې په امنیتی چارو کې د متحده عربی اماراتو د رول په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ د پروګرام قربانه حفیظه صفی او نو شابه آشنا دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان او د بارنۍ قواو دوه سرخی الوتکې غورځېدلې دي. یو د افغانستان د قواو نظامی سرخی الوتکه و چې نن غرمه د بامیانو په ولایت کې وغورځېده او چارواکي وایي چې د سپرلیو په جونډه کې دوه تنه وژل شوي دي. بل الوتکه د بارنۍ قواو نظامی سرخی الوتکه و چې په کابل کې غورځېدلې ده، په دې الوتکه کې د ناټو 15 غړي وژل شوي دي. د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې ناپیژندل شوی وسلوالو نن سهار د قندهار په ښار کې د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما یو افغان کارکونکي په برید کې وژلې ده. د قندهار په شمالي ولسوالۍ غورک کې یو ځل بیا د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو د دغې ولسوالۍ مرکز او شاوخوا پوستې لا هم د حکومتي قواوو په کنټرول کې دي. د ایران د تلویزیون د رپورت له قراره د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان د یخشنبه په ورځ د جاسوسۍ په شمول په تورونو باندې محکوم شوه دی. رپورت د قضایه قوې نتا غلام حسن حسین محسنی ایجیل قوله د خبره کړی ده، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. یوازې امدومره وایي چې رضایان او د هغه مدافع وکیل کول شي چې په شلو ورځو کې بلې محکمې ته عرض وکړي. د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ رئیس فدریکا مغیرینی نن د دوشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې د روسیې نظامی عمل په دغه لوبه کې یو داسې بدلون ښیي چې ځینې فکټرونه یې غلط دي.
د
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پاتې ورسیده. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د مختلفو مسایلو په حق له د خبراترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د ملمنو سره بحثونه کوي. تاسو نظریات مهم دي، کول شي وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړي. تاسو ټولونه مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.